دا مشال رادیو د سړي مشه په دې خوراونه کې زه ګل ایاز او اسرار علم مومن به لته سره یو وخت د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خوراونه کې په د پاکستان فوج لخوا د ملال یوسف زئی په بریټ کې ککړ کسانو د نیولو، په پنجاب صوبه کې د سیلابونو له وجې د مرجو به تازه حال، په کوټه کې د بمی چاودري، په خبر ایجنسی کې د پولیو دریو ناروغانو د تصدیق او د وفاقي حکومت لخوا د پولیو رنس ختمولو لپاره د بیړنې منسوبې د اعلان، او د شمالي وزیرستان او د شوقدر د زده کوونکو ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقه د تر رپورټونه لرو. خو لومړی بار ورکو اسرار لمومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې. لومړی د مهم کبنو لنډیز. د پاکستان فوز او ویلی دی چې په ملک کې له موجوده سیاسي بحران سره د دوی هیڅ تړاو نشته. د پاکستان په پنجاب صوبه شمالي علاقو ردی هواد تر واک لاندې کشمیر کې د تیزو بارانو او سیلابونو له وجې د مړو شمېر 240 او یا تر رسیدلې دی. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان په اوسبلی دی چې په ملک کې له موجوده سیاسي بحران سره دوی هیڅ تړاو نشته. پرون په پینډی خار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال اسیم باجوا ویل
پوز ډیر په ښکار توګه داین او جمهوریت د ملاتړ ویلی دی، خو د بده مرغه چې دې ملک کې سهم کیږي هغې پسې شاته د پوز نوم تړلی کیږي او پروپیګنډ کیږي. نو زه په دې خبره افسوس کوم.
د پوز لخوا د غبرګون وروسته له هغو مخته راغلی چې پاکستان کې نن په ویشتمه ورځ هم د حکومت پر ضد د تحریک انصاف او قومي تحریک په مشرۍ سجاجي ناسته دوام لري چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د درنې تر شا د پوز لاس دی. کوټه او خبر ایجنسی کې 14 او ډزو د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل او شاوخوا 25 جوبل کړی دی. په کوټه کې 14 د ملیشو د یو سرتیری په شمول درې تنه وژل دي. د کوټه پولیس وایي د خلیف اورزو سهار وختي مهال د دغه خار پر سریاب سړک په یو 14 کې درې تنه وژل شوی دي او د 24 په شاوخوا کې جوبل شوی دی. د کوټه د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې ما رسنیو ته په خبرو کې ویل د 14 هدف د ملیشو سرتیرو او موټر وو. بلخوا د باړې مرستیال پروتوکول جن ناصر خان مشر دوته ویل چې تیر شپه په باړه کمبر آباد سیمه کې وسلوالو د خاصدار زواک یو سرتیر او د هغه میرمن په ډزو وژلې دي. د یادو دواړو پیښو پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان په پنجاب صوبه شمالي علاقو د دې هیواد تر واک لاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېرو 240 او یا تر رسیدلې. د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې ویان دی ریما زوبری نن مشال دوته ویلي دي چې یادو سیلابونو تر 150,000 زیات کسان ځپلي هم دي. بلخوا نن د پنجاب صوبې د قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي ځاني او مالی زیان په اړه مشال دوته ویل
یو سل څلور نوي کسان مړ شوي دي او جوبل 302 دي. د 2003 کلو 45,193 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي.
د پاکستان سرکار ریډیو وایي د سیم صوبې حکومت هم د سومې په 8 ضلعو کې د سیلاب د هنګامي حالت اعلان کړی دی. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل په هیواد دننه د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ پلان منظور کړی. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د خزانه وفاقي وزیر سغدار په مشرۍ د یاد کونسل د اگزیکټیو کمیټې په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت باید د یادې منصوبې لپاره څه باندې 2 کروڑ ډالره قرض اخلي. د دې منصوبې له مخې د ملګرو ملتونو د یونیسف څانګه به د پاکستان په قبایلي سیمو او څلور وڼو صوبو کې د پولیو مرض په اړه د پوهاوي مهم چلوي او د سیاحت نړیواله اداره به د پولیو ضد په کمپین کې مرسته کوي. بلخوا نن د خیبر پختونخوا چارواکو مشر ته ویلي دي چې سبا له به په چارسده کې د پولیو ضد یو ورځنی کمپین ترسره کوي. د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکي وایي چې دوی ته د بنو په کالجونو کې د داخلو اجازه نه ورکړل کیږي. نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو ویلي دي چې حکومت خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې ویلي وو دوی به بے کور کړل شو زده کوونکو ته د بنو په کالجونو کې داخلي ورکوي. د میرعلي کالج یو زده کوونکی موصف خان وایي
وزیرستانونه مستقبل ته بکیږي ګورنمنت اعلان ورته کړل ده بلکې خو په میز باندې دی په کله جشن مې نه پرېږدي ورته وایي چې په پولیس باندې مې وباسي
بل خو د بنو کالج چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشال ډو ته ویلي دي چې تر اوسه ورته د خیبر پښتونخوا د تعلیم چارواکو لخوا لیکلی حکم نه دی راغلی او دغه رنګې د دوی په خبره چې کله هم ورته دغه رنګې رسمي حکم راشي نو دوی به زده کوونکو ته ربنو په کالج کې داخلې ورکړي. په شمالي وزرستان کې روان فوجي عملیاتو له کبله د حکومت شمیرو له مخې څه باندې 13 زده کوونکي بې کوره شوي دي. تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په هغه دوه اړخیزه لیدنه کې شوې چې د شنګای د همکارۍ او سازمان د سرمشریزې په څنډو کې یو کړه. په دې لیدنه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي د ملي یووالي حکومت نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره چې اوږده موده یې جګړې زغملې دي بلکې د سیمې لپاره هم یو مهم رول لوبولی شي. او اخری خبر د یوکرین د روس خبری اجانسونو رپورت ورکوي چې ردی هواد په اویا غاړو مشتمل د مرستو قافله چې په مشرقي یوکرین کې د بیلتون پالو وسلوالو سیمې په لور روانه ده یوکرین ته داخله شوه. د روس ترتاس خبری اجانس نن رپورت ورکړي چې د روس لخوا د مرستو دغه قافلې د خپل منزل پر لورو نیمه فاصله وهلې او د لوهانسک خار څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ده. خبری اجانس د نړیوالې ادارې سره صلیب د یو چارواکي په حواله وایي چې د دې قافلې سره د دوی کوم چارواکي نشته. بلخو د امریکا د مالی څانګې پرون ویل دي چې امریکا د روس لخوا په یوکرین کې د لاسوهنې پر سر په ماسکو بندیزونه زیات کړي دي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار علم بمند وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټوله خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې هم شئ. د پاکستان فوج ویلی دی چې په ملالې یوسفزای برید کون کې ډلې نیولې ده او د ټولو لسو کسانو شورا تعلق مالکند سره ده.
تمام ملزمان بھی پکڑے گئے. شورا سے تعلق رکھنے والے 10 کے 10 دہشت گرد مالاکنڈ کے مقامی ہیں.
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلگت بلتستان کې د بارنو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره 270 ته رسیدلې ده. دا وخت سیلابي اوبه له کوم ځایونو تیریږي؟
جناب چې هغه تریمون چې کومه غټر نه و هغه پاس شو اوس پنځه طرف ته روانه ده. تر اتلن کې 2 ورځو کې به دا تقریبا 6 لاکھ 7 لاکھ پورې اوبه لړي.
د پاکستان اقتصادي کونسل د پولیو رنس ختمولو لپاره د بیړنۍ منسوبې منځوري ورکړې ده. بلخو په خیبر کې د پولیو دریو نورو ناروغانو تصدیق شوه دي. د دې وجوهات څه دي؟
زمونږ میجر ریزن چې دې کم دی هغه وزیرستان کې مونږ ویکسینیشن نه شوې ده. ماشومان چې دینو دا تقریبا د 3 کلور کالونه بغیر د ویکسین نه دیوال تکي وو.
د شمالي وزیرستان د کونکي شکایت کوي چې د حکومت د اعلان باوجود یې زدکړې نیمګړی پاتې دي.
پلیز باندې مې وباسي سټوډنټ خرپوي هغه کې دا خبره تر کو مې جوړه دولتان شي سبق له وازار باندې تنگ کړه چې سنا سین په میر باندې د حکومت زړینه او خريچې مش تعلیم حاصل کی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. اوسې قدرمن ودرونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی ده. پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې په ملالې یوسفزای او د هغې په دوو ملګرو شازی او کائنات په برید کې ککړ کسان یې نیولې دي. په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د روان ضرب اعظم اپریشن په اړه د بریفینګ پر وخت د فوج ویان ویل چې په روانو عملیاتو کې د زرو نه زیات وسلوال وژل شوي دي. د په وینا د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډېرې غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځای په پاکستان کې دننه د ترهګرۍ بریدونو رهبری کوي. همداراز د فوج وایان په سیاست کې د فوج مداخلت خبره بے بنیاده ګرځولې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ ماخام د پاکستانی فوج هډ کوارټر پینډه کې د خبری غونډې دوران د فوج ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا اوه چې 2013 کال کې سوات کې په ملالې یوسفزای او د هغې په دوو ملګرو حمله کوونکې ډلنی ول شوې ده او د هغوی نه ډېر معلومات ترلاسه شوې دي. د ده په خبرات د شورا په نوم لستنی ډلې به د مولا فضل الله په هدایاتو کار کولو. میجر جنرال عاصم سلیم باجوا زیاتوي
اسرار الرحمان اس کیس میں گرفتار ہونے والا پہلا ملزم تھا.
دیکھیے اس کی اسرار رحمان لمبے نیول شوی ملزم دے د تفتیش دوران د دغه کیس کې د شاملې دوه اعتراف وکړو او نور ملګری یې هم په ګوته کړه. د شورا سره تعلق لرونکو ټول لسوانه ملزمان د ملکن سره تعلق لري. د پلټنو دوران دا پته هم ولګیدا کدا کسان نو نیول شوی نو د مولا فضل الله د ورکړې شوی پیریس مطابق به دوی نور دویش کسان وجل.
مزید 22 اهم افراد کو نشانه بنانا تھا.
د نوموړي وینا وا چې د وسلوالو په ضد ضربېزب اپریشن کامیاب سره روان دی او دې دوران د وسلوالو مواصلاتي نظام تباه کړی شوی دی. د دې په خبره تر دې دمه د زرو نه زیات وسلوال وجل شوی دی. ملک کې د روان سیاسي اړیګړي په حق لا دی او تپوس په جواب کې د فوز ویان وې چې دې سره زموږ هیڅ تعلق نشته او پاکستانی فوز وخت په وخت دا خبره په ډاګه کړې ده. تیزیاتوي
فوج بڑا کلیئرلی جمہوریت کی سپورٹ کے بارے میں کہہ چکی ہے.
پوز ڈیر پخکارت ہوگا دائن اور جمہوریت دملا تڑ وہی لی دی اور دا خبر دا پوز مشر ہم کڑے چم دائن پا پاس دارے اور دا جمہوریت پا تسلسل یقین ساتو زدہ وائم چی دا یہ واضح دا قول خبری ندی بلکہ پدی عمل درامت ہم کی گی خود بد مرغا چی دی ملک کے سہم کی گی حقی پسی شاعت دا پوز نم تڑ لے کی گی اور پروپیگنڈ کی گی نوز پدی خبر افسوس قوم
اس کے پیچھے پھر یہ اس طرح کی سپیکولیشن اگر جھوڑی چلے تو وہ اس میں میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا.
پدا سے حال کے چیو طرفتا پا پاکستانی پوز سیاسی معاملوں کے دلا سوہانی تورن لگی او بل طرفتا دا پوز دا مطبوعات و سانگا دا دے تردید کوی دا سیاسی چارو کار پوہان پدے اڑا سوائی دا غلڑ کے مشال ریڈیو دا پروفیسر حسن عسکری نتا پوزو کو ندوئے
سکرپٹ رائٹر کی جو کہانی چلائی گئی ہے وہ ایک طرح کا پروپیگنڈا کیمپین ہے.
د سکرپټ لیکلو چې کومه خبره مخې ته راوړل شوې ده دا د بعضې سیاسي ګوندونو لخوا د پوز په ضد یو پروپیګنډا ده او د دې په وجه دا هم ممکن ده چې تاسو به د هغه مسلو جواب دی نه کوم چې د داسې صورتحال نه پیدا کیږي او هم په دغه وجه دا دواړه ډلې د لاهور نه اسلام آباد ته را رسېدلې دي. خبره داسې ده چې که سکرپټ وي او کنه سیاستوالو له دا مسله د خبرو اترو د لار په خپله هوارول پکار دي. ذمواري په بل اچولو سره او خاص کر په پوز ذمواري اچولو سره د سیاستوالو مسلې نه حل کیږي.
خاص کر فوج پہ شفٹ کرنے سے سیاستدانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے.
دا ذکر وردا چی دی رستیو کی دا پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف دا عمران خان او طاہر القادری سرا ملاقاتونو دوران پا سیاسی کڑکیچ خبریں کڑی وی. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
قدم رودن کو دا مشال ریڈیو خبرونی تاسی غوگی په 13 خبرونه کې تاسو ورته چې په کوټه کې 14 شوې ده او هغه وخت چارواکو ویلو چې اته اکتنه پکې چې دي هغه ژوبل شوې دي. خو تازه اطلاع دادي چې په کوټه کې دغه 14 کې د ملیشا د یو سرتیری په شمول درې کسان وژل شوې دي. تازه حال اخلو دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه خدای نور ناصر د خدای نور ناصر ستړي مشي او کده دی پیخي تازه حال را سره شریک کړي.
مننه ګلایاز د پولیسو د سی سی پی او یا یو مشر دی عبدالرزاق چې ما هغه شی به مخکې له رسنیو سره خبرو کې وویل چې په دې 14 کې د ملیشا سرتیرو د یو سرتیر په شمول په دې کې دوه ولسي وګړي معنا ټول درې کسان په دې کې وژل شوي دي او تر څلورویشت زیات نو کسان شوي دي. وژل شوي او تتان ټول د کوټې سنډیمن او ځینو نورو روغتونونو ته رسول شوي دي. چېرته چې د سرکاري سنډیمن روغتون ډاکټرانو په خبره هلته د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ پاري نور چې د دوویشتو تو شلو په شاوخوا کې دي هغو حالت له خطرې بهر دی. 14 نن سهار هغه مهال چې د سریاب سړک په حبیب بینک څلور لاره باندې چې له همدې ځای څخه د ملیشا سرتیرو یو موټر تېرېده او همدلته 14 وشوه. په دې 14 کې لکه چې ما مخکې وویل د رزاق چې ما په خبره کې د پولیسو یو مشر دی هغه وایي چې درې تنه یو د پولیسو د ملیشا سرتیری دی هغه په دې کې درې تنه وژل شوي او څلورویشت زیات نور ژوبل شوي دي. د 14 مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسله وایه ډلې قبول کړې نه دی خو په تېر وخت کې د دغه ډول پیښو د ډېری پیښو مسؤلیت بلکې د ټولو پیښو مسؤلیت په لوچ کلتون غوښتونکې وسله وایه ډلې پر غاړه اخلي.
ډېر مننه خدای نور ناصر. قدمونه وړاندې اوسنه تاسو واورید چې په کوټه کې 14 د ملیشا د یو سرتیر په شمول درې کسان وژل دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
قدمونه وړاندونکو په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وای په پنجاب صوبا او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د بارانو او سیلابونو لوجه 200 او څلور بیا کسان مړ شوي دي او د شلو لکو نه زیات کسان غیزمن شوي دي. د دغه ادارې په وینا سیلابي اوبه د پنجاب صوبې ملتان په لور روان دي او زیاتره کلی د اوبو لاندې شوي دي. په د دې بارانو سیلابونو د په حق لا نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیر 244 او یا او جوبل تنانو شمیر 509 ته ورسېده. د سیلابونو لوجې د شل لکه او یو 50,000 نه زیات کسان متاثر شوي هم دي. د بارانونو او سیلابونو لوجې د ټولو زیاته پنجاب صوبه متاثر شوې ده او د یاد شوي صوبې د آفتونو سره د مبارزې ادارې ډایرکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان فوج 19 هلیکاپټرې او 292 کشتۍ او د ځلي انتظامی 2 اتیا کشتۍ دا وخت په امدادي کارونو کې بوخت دي او تر دې دمه د پنجاب صوبې د 19 ضلعو 244,015 کسان محفوظ سیمو ته منتقل کړي دي. نوموړي د بارانونو او سیلابونو نه شوي ځاني او مالی نقصاناتو په حق لا مشال ریډیو ته وویل یو سلسلور نوی کسان مړ شوی دی او جوبل 302 اویا دی. د 2003 نوی کلو شل لکه 15,000 یو سلو اتنوی کسان د بارانونو او سیلابونو لوجې متاثر شوی دی او تر دې دمه 2,112 کورونه په مکمله توګه او 9,001 کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسیدلی دی. د بارانونو او سیلابونو لوجې د پنجاب صوبې د 9 ډیویژنونو 1.5 ضلعو ته په 300 ډول زیان رسیدلی دی. د ټولو زیات ګجراوالا ډیویژن پکې متاثر شوی دی چرته چې 2 اویا کسان مړه شپږ اویا جوبل شوی دي. متاثرینو لپاره تر دې دمه موږ 309 امدادي کیمپونه او 213 د صحت مرکزونه جوړ کړي دي او 4,121 کسان دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په چناب دریاب کې د اوچتې درجې سیلاب دی او نور سندونه د معمول مطابق بهیږي.
سندونه هغه نارمل کنډیشن کې روان دي سوای جناب چې دی هغه تریمونه چې کوم غټر نه و هغه پاس شو اوس 5 لاکھ تر روانه ده. راتلونکي دوه ورځو کې به دا تقریبا 6 لاکھ والا 7 لاکھ پورې اوبه 5 لاکھ نه لړی شي. بیا به نور 3-4 ورځې پس به تقریبا د پنجاب نه به وځي او دریا سند کې د بدو په مقام بیا سند ته د اوبه لړی شي او بیا هغه دی کې به تقریبا د اوبه د کم مقدار چې هغه به د 6 او 7 لاکھ په منځ.
د آفتونو سره د مبارزه قومی اداره یا NDMA وایي چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ شپېته او گلګت بلتستان کې 14 کسان وجلی دي او په مجموعي توګه 132 کسان جوبل کړي هم دي. د یاد شوی ادارې ایوی چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 140 کلو 43,000 نه زیات کسان متاثره کړي دي. 2,445 کورونه په مکمله توګه او 4,595 کورونو ته په جزوی توګه زیان رسولې دي. نوموړي زیاته کړه چې بارانونو او سیلابونو له وجې د گلګت بلتستان قریبا 2,000 پورې کسان متاثر شوي دي. 1,520 کورونه په مکمله توګه او 4,202 کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسولې دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
کډمنو ودونکو د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د پولیو یا غوزن ناروغي مخنیوي لپاره د بیړنې یا هنګامي منسوبي منځوري ورکړې ده. وفاقي حکومت په دې بعد د منسوبي لاندې نړیوالو ادارو نه 2.5 کروڑ ډالرو نه زیات قرض اخلي. د دې ترڅنګ په څلورو واړو صوبو او کشمیر کې به د پولیو ضد کمپاین هم چلوي. د قومي اقتصادي کونسل د غونډې چې مشریه د خزانه وزیر اسحاق ډار کوله نور حال د ریاض مساخیل پر رپورټ کې ورو.
ګرامي اقتصادي کونسل د اگزیکټیو کمیټې یا د اکنیک چې وته وایي د دغه غونډه وشوه او څنګه چې تاسو وې اساکدار د غونډه مشري کوله په دې کې د بیړني حالت یا د بیړني منسوبې یا د هنګامي منسوبې چې کوم دی منځوري ورکړل شو دغه د پاره به 2.5 کروڑ او 8.5 لک ډالر هغه قرض اخلي د مختلفو نړیوالو ادارو نه چې پکې به اسلامي ترقیاتي بانک 40 کروڑ او 40 لک ډالر قرض ورکړي. دغه رنګ نور ادارې وی نړیوال بانک ته یا کم یونیسف تی یا د ملګرو ملتونو غیبه هم قرض ورکي. د دې مقصد دا دی چې صوبې یا ضلع یا د تاثیرونو په کچ باندې با د اگاهه مهم چلیږي چې دغه شانته کمپاین به چلیږي چې د دې رنز د پولیو رنز په زید چې خلکو کم اگاهی دا یا کم خلکو کې شعور پیدا شي. ځکه چې په دې رستیو کې مونږو کته د پولیو ډیر زیات کیسونه پر لپسې مخې دراغلل. په دغه غونډه کې دا وویل شو چې هر څوک د اتلسم آئینی ترمیم وروسته دا دا سبو ذمہواری دا چہ صحت معاملے حقی بخبل و گوری خچون کی پولیو پاکستان حکومت حاغ یو کامی مسئلے پہ حیث بند حقی تو گوری ندغ و جدا چہ دا ہر صبح مرکزی حکومت چی گمدن حقب و پدے کے صبح مرست کئی اور پخپل با دغا کم کر زخلی دبا و خرچ کئی چہ دغا شانتے دا ٹول صبح دا سلور وانو دغا رنگ دا قبائلی سمنا اور سرو سر کشمیر نا الدا کی جدا کمپین چلی گی دا بیماری چی گمدن ختم شی دا دے ترسنگ بیا چې کما وزیر مملکت ته د صحت سایره افضل نو هغه وې کچره دا مهم کامیاب شو نو بیا دا کما قرضه چې موږ ته 2.5 کروڑ آتش په تل کډالره به موږ غستی نو نړیوال ادارې چې کمی دي هغه به دا موږ ته بیا په امداد کې بدلی کی دا رنګ په دې باندې چې کم سود راځي یا کم په دې باندې بیا انټرست راځي په دغه قرضه باندې نو یو بل نړیوال اداره دا بل اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن هغه به کم دینو یو 6 کروڑ اتیا لک ډالره امداد ورکي ور سر به دې کم سود راځي په دې قرضه باندې نو هغه هم هغه ادارې په خپل ځان باندې نیولې چې دغه رنګ پاکستان په سنه سره جوړ باندې د پولیو د رنز نه د دین خلاص شي
ل اسلام آباد د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل چې د پاکستان د اقتصادي کونسل خوا د پولیو د گزرن د مخنیوي لپاره د بیړنۍ یا هنګامي منسوبي د منځوري په اړه تفصيلات راکول هم دې موضوع کې پاتې کېږي. د پاکستان د صحت قومي اداره این آی ایچ په خیبر ایجنسی کې د دریو نورو پولیو د ناروغانو تصدیق کړی دی. د این آی ایچ د چارواکو په وینا دغه ماشومانو ته د پولیو واکسین چرې هم نه دی ورکړل شوی. له دې سره په روان کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1,640 ته رسیدلې ده چې پکې 1,000 تعلق قبایلی سیمو سره دی. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې ورځ په ورځ د پولیو د نوي ناروغانو په موندلو د پولیو سره د مبارزې لپاره د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د پاکستان مشر ډاکټر الیاس دوری ډيري اندېښنې څرګندې کړې دي. د لړکی د پولیو سره د مبارزې لپاره د ډبلیو ایچ او د پاکستان مشر الیاس دوری مشال ریډیو ته وویل دا حالت ډېر د اندېښنې وړ دی. ولې چې د پولیو د ناروغانو په شمېره کې زیاتوالی دوام لري او دغه کیسونه د هغه ځایونو نه را روان دي چرته چې موږ په ویکسینیشن کې د ستونزو سره مخ یو. لکه د مثال په توګه شمالي وزیرستان موږ ته به اوس په دغه علاقو کې پولیو ویکسینیشن کول وي چرته چې موږ ماشومانو ته نه یو رسیدلي. بلې خوا ته د خیبر پختونخوا د سیادت د محکمې یو چارواکي ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي زیاته د شمالي وزیرستان نه خوره شوې ده.
زمونږ میجر ریزن چې دې کم دی هغه وزیرستان کې مونږ ویکسینیشن نو شوې ده. ماشومان چې دینو دا تقریبا د 3-4 کالونه بغیر د ویکسین نه دیوال تکې وو. اوس دې ماشومان ته 4 راوند مونږ په کوهاټ هنګوډي خان ټانک بنو لکه مروت دې کې وکړل نظام راؤنڈ سے دے آگا بدا پھر دورزی نبیا شروع کی گئی ان شاء اللہ پدگا ڈسٹرکٹ سے پلاننگ کی گئی لگیا دے دا پروینشل گورنمنٹ آف سنگا دا فائنل شی نمنگ بدے ما شمانو تبیا انجیکٹیبل پولیو ویکسین ہم پرووائڈ کریں.
کسا ہم حکومت دعویٰ کوي چې دوی د پولیو د مخنیوي په لړ کې سنجیده ګامونه پورته کوي خو په خیبر پختونخوا کې د روغتیا د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ڈبلیو د اتحادیې مشرې عائشہ حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هیڅ کله د پولیو په مخنیوي کې سنجیده نه دی ځکه چې حکومت د پولیو ویکسین ورکونکو ته په وخت پیسې نه ورکوي او په داسې کسانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي چې په ویکسین ورکولو کې روزنه نه لري.
سدارے چې حکومت چې دی سنجیدہ دی نه چې پولیو ختم کی پدې چې اوس د پی ٹی آئی شاین سمتون ون کی پی ٹی آئی ورکرانو کار کړی دی. زلال ما داغي چیکینګ کول تاسو یقین کوي چې ټول ماشومان کې پاتې چې سار لمارل دا تاسو دا غوښته سویپ وکي هغه نه کول کنه. دار چې ورکران دی اوس مونږ په خوخه نه نیسي بار نه واخو دې فن راولي تاسو ته پته ده چې چا دا کار کړی اته پویږي کته د بار یو انجان سړی راول اپ فیلډ کې د پیسو د پاره خوشی کې.
د یادونې وړ ده چې د 2012 کال راهسي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د پولیو په کمپینونو د بندیز لوجي او په خیبر ایجنسی باړه کې د پوزي عملیاتو لوجي د دغه سیمو زیاتره ماشومان د پولیو د ویکسینونو محرومه پاتې شوی دي او د صحت د قومي ادارې د شمیرې تر مخه سخت کال په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1,640 ته رسیدلې ده چې پکې 1,000 د پولیو ناروغان یوازې د قبایلي سیمې سره تعلق لري.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجه
د نړۍ رنگونه
په یونی مبجه
شال او شمله
په پاوکم 2 بجه
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجه
روختیا او درملنه
په 2:30 بجه
سروي
په 3:30 بجه
جمهوریت
په پاوکم 4 بجه
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجه
قدمر اردو کو دمشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د شمالي وزیرستان ویرانشاه میرعلي کالجونو زدکون کې وای کسه هم حکومت اعلان کړی و چې د بنو په کالجونو کې به زدکړې جاری وساتي خو د بنو په کالجونو کې عمله ورته اجازه نه ورکوي د غزدکون کو لمشال رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړو چې حکومتي اعلانونه تش په نامه وي دوی ځاتوي چې تعلیمي سلسله ودرېدلې ده د غزدکون کو د ستونزو په اړه نور تفصيل لاسمینه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
تیرہ میاش د قبائلی سیمو تعلیم سانگ مشر بنو کے د شمالی وزیرستان او بنو اسکولونو کالجونو عمل سرا پیوا غنڈا کے اعلان کڑے وو چې شمالی وزیرستان زکون کی بعد ستمبر اول نیٹینا بنو پسکولونو او کالجونو کے سہار او یا ماخام خپل زدکڑے جاری ساتی چې د شمالی وزیرستان سکولونو او کالجونو استادان با بنو کے اس خپل ڈیوٹیانے کوی خو د شمالی وزیرستان زکون کو او استادانو پوینا د شمالی وزیرستان کالجونو زکون کو تا بنو کے د کالجونو عملہ اجازہ نہ ورکوی چې د غلطا ورته خپل استادان زدکڑے ورکڑی د میرانشاه او میرعلي کالجونو استادان وای سیکټری ایجوکیشن خیبر پختونخوا ته د لړکې درخواستونه استولی خو لا هم پرې جواب ناراضي د میرعلي کالج زکون کې موسیب خان وای دولت خو ورته د ستمبر اول نیټه نه کالجونو کې د زده کړو جاری ساتلو اعلان کړی وو خو تر اوسه هم ورته د بنو په کالجونو کې د ناستے زاینا ورکوی
وزیرستانیو نے مستقبل تبا کیجی گورنمنٹ اعلان ورتا کڑا دا بلکہ خوپا میش بندے دے پا کالجی شمین پریش دی ورتا ویئی چی پا پلیس بندے میں اوباسی ٹوڈنٹ خر پا ویئی آگا کی دا خبر ارتا کو میش دول تان شیسا باکوی لہ وازی آر بندے تان کڑا دا چی سنا سویم پا میش بندے دا حکمت زلینا اخری چی میش تعلیم حاصل کی
یو بل زدکون کے نور شاہدین وائی پا کالجونو کے خو ورتا زاینا ورکوی او دولت تش اعلانو نا کوي
گورنمنٹ اعلان کراو امیر به ڈگری 1 کالج تتلی چکیم پروفیسرون به وی ایغه تا پرنسپل طرف نال رو چت توس دے رو بوسی به پروفیسرون به یو شری تو چکیم سٹوڈنٹ بیا به یو راستو اخر کال دا پس پینا خطه شو تر غلی په کالج شوی ای دے سو گنا کراو او بس اس تو لگا دل تک سیدا بچا خان فری ٹیوشن سنٹر دا دل لگ سی میرا خپل تعلیمی تندا متوی مستر ٹیوشن فری کو
نمیران شاہ کالج یو پروفیسر عنایت گل مشال ریڈیو تا ہوئے بنو کالجونو کے دا شمالی وزیرستان دا کون کو تخوصا دا کالج سٹاف تا ہم یواز یوا کمرہ ورکڑل شوے اوز دا کون کی در پدر گرزی
پښتونوله شرط ویلی وی چې توڅه تا سیکنډ ټایم د کالج لا یادې سم مسله نه وی خو چې یکم ستمبر شریش مې روغلی مې نه یار شې تل کړی وی او مشتا دا ویلو چې توڅه مې نشې جس کوله سیکټری هایر ایجوکیشن او مت ریټرن نو وسې توڅه زه اونې اجازه در کوم مې را یا لیټر سیکټری صاحب ته استول چې مشتا ریفیوزل روکو مې نه پرې دی هغه جواب نه دی فی الحال اونې مې را غا دی کیم د کالج سٹاف ولي یو جماعت په بجلا شو سی وای مشتا کمر
کلامو چې په دې اړه د بنو ډیگری کالج نمبر 2 دفتر سره تماس ونیو نو د کالج عملی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل سیکټری ایجوکیشن خیبر پختونخوا نه چې ورته لیکل شوی حکم راشي نو د شمالی وزیرستان زده کوونکو ته به کالج کې ځای ورکړي دوی اوه دغه فیصله په خپل نشي کولی او د اعلی واکمنو طرف نه لا هم ورته په دې اړه هدایات نه دی جاری شوی د شمالی وزیرستان کالجونو استادان او زده کوونکي وای دوی دغه کالجونو کې ماسپخین وخت کې خپل تعلیمی سلسله جاری ساتل غواړي خو د دوی په وینا تر اوسه هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
کدمر اوندر کو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی وښوې دي د غرمی 12:30 بجې اسرار العالم مومن هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو هغوی نه به د خبرونو لنډیز باور په کوټه خبر ایجنسی کې به می 14 او ډزو د دوه امنیتی سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل او شاوخوا 40 جوبل کړی دی. په کوټه کې 14 د ملیشیا او د یو سرتیری په شمول درې تنه وژلې. د کوټه پولیس وایي نن سهار وختي د ښار په سرجاب سړک شوی دغه 14 کې شاوخوا 40 کسان جوبل شوی هم دی. د کوټه د پولیسو یو مشر درزاق شیمار سنو ته په خبرو کې ویل د 14 هدف د ملیشیا او موټر وو چې پکې ناس یو سرتیری یې وژل شوی. بلخوا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشالډو ته ویل چې تیره شپه په باړه کمبرآباد سیمه کې وسلوالو د خاصدار ځواک یو سرتیری او د هغه میرمن په ډزو وژلې دي. تر دې دمه د یادو دوڼو په خپل چا پر غاړه نه اخیستي. پاکستان پوز ویلی دی د سواد پر ملال یوسفزیو د هغه پر ملګرو په برید کې ککل ټول تورن کسان جی نیولی دی. فروم په پینډی خار کې وی خبری غونډه تر بنا پر محل د پاکستانی پوزو د مطبوعاتي څانګي ویان میجر جنرال اسیم باجو ویل چې څه مو دولان دی د شورا په نامه یو لسکسی زډله په سواد کې نیولی چې پر ملال یوسفزیو د هغه پر ملګرو کائنات او شازیا په حمله کې ککړ وو. د پاکستان په پنجاب صوبا شمالي علاقو د هوا تر واک لاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیر 240 او یاته رسیدلی. د پاکستان کمی اقتصادي کونسل په هوا دننه د پولیو د مخنیوي لپاره بیرنی پلان منظور کړي. پرون په اسلام آباد کې د هوا د خزانه وزیر سردار په مشرۍ د یاد کونسل د اگزیکټیو کمیټي په غونډه کې د پریکړه وشوه چې حکومت به د یادې منصوبې لپاره څه باندې 2 کروڑ ډالر قرضه اخلي. د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکي وایي چې دوی ته د بنو په کالجونو کې د داخلو اجازه نه ورکول کیږي. او د روس خبری ایجنسیونه رپورت ورکوي چې د هیواد په اویا غاړو مشتمل د مرستو قافله چې په مشرقي یوکران کې د بلتون پاول وسلوالو سیمې پر لور روانه ده یوکران ته داخله شوې.
اسرار لمومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اوس په اسلام آباد کې د مشال لړو خبريال سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلکو د سیول نافرمانی اپیل مسترد کړي دي. او د پیښور الیکټریک سپلای کمپنی، ټرایبل الیکټریک سپلای کمپنی، سوی نادرن ګیس او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لخوا وفاق ته لیږل شوی رپورت مطابق چې په یادو سیمو کې خلکو خپل بلونه په وخت جمع کړي دي. اداري وړاندې لیکي مونږ ګڼو چې د ملک د موجوده معاشي صورتحال په تناظر کې ادارې دا بوج نشي برداشت کولی چې خلک خپل لونه جمع نکړي. او ولستا هم او سیاستوالو ته هم په خپل د دې خبرې احساس شته چې د ملک د معاش دا وخت څه صورتحال دی. ادریا اخیری کلی کې باید چې سیاستوال دا قسمه جذباتي بیانونو نه ډډه وکړي چې ورسره د ټول پاکستان د ولس ژوند تړلې وي. ځکه ک اوس ولس بلونه جمع نکړي نو دا ادارې به په ټپه ودرېږي او داسې به د دې ملک معیشت ته نور هم زیان ورسي او ورسره به د ولس په ستونزو کې نور اضافه وشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې دا وخت په ملک کې د تاریخ تر ټولو لوی سیلاب روان دی چې لکه بلې په لوی شمیر کې خلکو ته ځاني زیان اوړېدلې دی. د ادارې په وینا د فتون سره د مبارزې قومي ادارې چیرمن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډې ته بریفینګ کې وویل چې د سیلاب لکه بل د ځاني زیان سره سره په زرګونو جریبه ځمکه هم متاثره شوې ده. ادارې زیاتوي که موږ په نړۍ نظر تیر کړو نو په چین، بلجیم او جرمني کې هم سیلابونه راغلي دي. خو بیا دغه ځای حکومتونو غټ غټ ډیمونه جوړ کړه او دا مسلې په مکمل توګه ختم کړه. ادریه مخکې لیکي کا بیا موږ پاکستان کې د سیلابونو صورتحال ته وګورو نو د دې ځای افسر شاهي د فلټ کمیشن د سفارشاتو او د کال 2010 د عدالتي کمیشن په تجویزونو د سره اړوغ نه دی ګرولې او هم دغه وجه دي چې په زرګونو جریبه ځمکه نن تباه شوي او انساني تاوانونه د ملک ته رسي. ادریه اخیری کې لیکي باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې اړخ ته پام راوګرځي او راتلونکو کلونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره کوټلي منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ریسپانډ ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنل ورسپانه په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستانی مولا طاهر القادری څوک دی او څه غواړي. په مقالې کې په دې رڼا اچول شوې ده چې نوموړي د سعودي عربستان مخالفت ولیکوي. بل پلو فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه لیکنه کړې ده. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي چې دا اساسي کړکیچ باید زر تر زره پای ته ورسیږي، هغه ځکه چې د یاد هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسول دي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکی وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي طاهر القادری هغه پاکستانی مولا دی چې د ترهګرۍ پر ضد شپږ سوه مخه لرونکې فتوا لیکلې وه. طاهر القادری زیاتره وخت د مسلمانانو، عیسایانو او یهودانو ترمنځ د خبرو اترو پر موضوع په جوړو سو کنفرانسونو کې ویناګانې هم کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو مخالف طاهر القادری په دې ویاړي چې د پنجاب صوبې په جنگ شار کې په کیتولیک سکول کې سبق ویلی دی. طاهر القادری د اسلامي نړۍ تر ټولو لویه ستونزه سعودي عرب بولي او وایي چې دا هیواد د اسلام سخت دریځې بڼه خپروي. نوموړی غواړي چې اسلامي مدرسې په داسې ښوونځیو یا سکولونو بدلې کړي چې زده کوونکو ته پکې د پراخ نظرۍ موضوعونه ورښودل کیږي. وال سټریټ جرنال زیاتوي چې طاهر القادری اوس په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت پر ضد له تیرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې طاهر القادری په احتجاج کې شریک خلک په پیسو راوستلي دي. د خواجه آصف په وینا په دې احتجاج کې داسې خلک دي چې په کرایه راغلي او د ورځې تر 200 روپیو هم کمی ګټي، خو طاهر القادری د حکومت دا خبره رد کړې ده او وایي چې په احتجاج کې ورسره شریک کسان په خپل خوښه له تیرې یوې میاشتې له ده سره ملګري دي. بل پلو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه په یو لیکنه کې لیکلي چې دا سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي، هغه ځکه چې د هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسولی دی. مجله لیکي کچیری عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی پر هغه هوکړه ونه دریږي چې په جولای کې سره کړې وه، نو شایي له افغانستان سره د امریکا مرستې په ناڅاپي توګه ودرول سي. د مجلې په لیکنه که څه هم اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دواړه په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو امریکا وایي چې اوس له دوی سره بې له دې بله لاره نه ده پاتې سوې چې ګډ حکومت جوړ کړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما پر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو زور اچوي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمره ودونکو د مشال اړ خبرونه ته غوږی نړیوال موضوعاتو په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او امریکایي اداره د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما د وینا په اړه چې د اسلامي دولت وسلوالي سختدریز ډلې په حق لیکړې و د روسي د لومړي عکس العمل په اړه ډیر مایوس شوې دي. په سعودي عرب کې د امریکا غږ رادیو د خبریال سکاټ سټرن سره په مرکه کې جان کیری ویلي دی چې هلمند روسیا به په دې خبره پوه شي چې اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله د روسیې لپاره هم خطر دی. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو.
سوریه او روسیه دواړو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هغه خبرداري وغندي چې ویلي وو امریکا به په سوریه کې د اسلامي سختدریز ډلې پر غړیو حمله وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر لوکاشیویچ ویلي دي چې کدا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا د سوریه د حکومت له موافقه پرته وسی دا به پر سوریه يرغل او د نړیوال قانون څخه سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې روسیه باید د اسلامي دولت سختدریز ډلې پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي. له امریکا ژغ رادیو سره په خبرو کې د زیاته کړه د اوباما اداره هله لري چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت په لنړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي تر څو د اسلامي دولت له سختریزې ډلې سره په مسؤلانه توګه چلند وکړي. د زیاته
کړه
زه هیله لرم چې روسیه به پوه شي چې د اسلامي دولت ډله دوی ته هم خطر پیښوي. د روسیې شاوخوا او نږدې له ډېرو هیوادونو څخه ستونزه شته او په خپله په روسیه کې دننه په ځینو سیمو کې تروریستان شته. دا تروریستان به د اسلامي ډلې سختریزو ته ګوري او د هغوی کارونه به تکراروي. نو زه فکر کوم چې روسیه باید د اسلامي سختدریزې ډلې له کبله اندېښنه ولري.
د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ایران له روسیې سره لاس یو کړی دی، خو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په حق له هم اندېښنې لري او په عراق کې کوردانو ته چې ورسره د امریکایي هوایي ځواک مرسته همسته په وسلو ورکولو سره مرسته کوي. کیری وویل چې امریکا له ایران سره په مستقیمه توګه پوځي همکاري نه لري، خو د یو ګډ دشمن پر خلاف به یو بل ته خنډ نه جوړوي. له امریکا ژغ رادیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا او ایران ترمنځ د همکارۍ د نشتوالي په اړه څه اندېښنې شته،
زه فکر کوم چې دواړه ایران او امریکا زیر دي چې د کړکیچ مخنیوی وکړي، خو دا همکاري د نظامي ماموریت او یا بل ډول همکاري په معنا نه ده او بې له شکه موږ به خلک په خطو غل خطر د باندې ساتو. هیله کوو چې دوی به هم همداسې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغه وروسته چې د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې د ماتولو او لمنځه وړلو لپاره غوښتنه وکړه، د خلیج او عرب لسو سترو هیوادونو سره په سعودي عربستان کې یو موافقه ترلاسه کړه. د دې موافقې له مخې به د اسلامي دولت د سخت دریځو پر خلاف یو ائتلاف جوړ شي.
قدر من اردوونکو، ملالہ بشیر وا چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو، تاسو را پام یو بل رپورٹ پلو راګرځوم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د شنګای د همکاري او سازمان په غونډه کې ویل ترهګری او افراطیت د ټول سیمه لپاره ستونزه ده. د غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو پر خلاف باید په ګډه مبارزه وشي. د شنګای د همکاري او سازمان غونډه د زیارت پورس د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیل شو. افغانستان د څارونکو په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. په دې حق له نور تفصيل له ملالی بشیر څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تروریزم او افراطیت د مخنیوي لپاره د شنګهای د همکاریو سازمان د غړیو ترمنځ د همکاري غوښتنه وکړه. جمهور رئیس چې نن یې په دې غونډه کې خبري وکړې وویل د تروریزم او افراطیت ریښې له افغانستانه د باندې دي او د بهرني سیاست تر نامه لاندې له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیڅ چا په ګټه نه ده. د افغانستان جمهوري ریاست د جمهور رئیس د نننۍ خبرو په حق له نوې اعلامیه خبره کړې ده چې له مخې ولسمشر وایي افغانستان تیار دی چې د شنګهای د همکاریو د سازمان غړیو هیوادونو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې بشپړه برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل
روسیه غواړي په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه ژر تر ژره بشپړه سي او هیله منه ده د ایساف ځواکونه به خپلې دندې چې ملګرو ملتونو ورسپارلي سرته ورسوي.
د روسیې د ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف لغونډې مخکې وویل چې روسیه به د شنګهای د همکاریو سازمان ته د افغانستان په حق له روان کال په پای کې د یو کانفرنس پیشنهاد وکړي. همداراز د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف غونډې ته وویل
ټول اړخونه چې د افغانستان د ستونزو حل ته لیواله دي پر یو خبره موافق دي او هغه دا چې په افغانستان کې سوله له پوځي لارې نه سي راتلای.
روسیا به په تاجکستان کې د غونډې په پای کې د شنګهای د همکاریو د سازمان مشري ترلاسه کړي او د راتلونکي کال په جولای کې به بل غونډه پر مخ بیایي. روسیه د اوکراین پر سر د ختیځ هیوادونو لخوا د ځینو ختیځ خوراکي توکو پر وارداتو بندیز ولګاوه او په داسې حال کې چې له اروپا او امریکا سره یې اړیکې خرابې دي، اوس غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د چین په شمول اړیکې ښې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
کډرونه ودونکو د مشال اړیکو خبرونه ته تاسو غوږی. د سیاستوال ملک امان کاسی د جنازې مراسم د جمعې په مازیګر په کوټه کې ترسره شو چې پکې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال او نورو سفارتکارانو د بلوچستان وزیرانو د پښتنو او بلوڅو سیاستوالو شاعرانو لیکوالانو په شمول زرګونو خلکو ګډون وکړو. ټولو سیاستوالو ملک امان کاسی ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. نور تفصیل له کوټه نه د مشال اړو خبريال خدای نور ناصر پر رپورت کې ورو.
د سیاستوال ملک امان کاسی د جنازې مراسم د جمعې په مازیګر د کوټه په چشمه چوزي کې ترسره شو چې پکې برخوالو نوموړي ته په سپیشل مبارزه د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د بلوچستان حکومت له خوا رسنیو ته په خبري سوي خبر پاڼه کې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ لخلي ویل سوي ملک امان کاسی ټول ژوند د اولس لپاره تیر کړ او د تشبه کله هم پرانسي. خبر پاڼه زیاتوي ډاکټر عبدالملک بلوچ د ملک امان کاسی په مړینه سخت خواشني څرګنده کړي او دا یې نه یوازې د پښتنو بلکې د بلوڅو سیاستوالو لپاره هم یو لوی زیان بللی. له دې سره بیا د خیبر پښتونخوا د نیشنل ګوند صوبایي صدر مختار باچا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ملک امان کاسی نه یوازې د سهیلي پښتونخوا بلکې د ټولې پښتونخوا یو لوی غر و او کمای به یې تر ډیره محسوسیږي.
ملک صاحب صرف جنوبی پښتونخوا نه د ټولې پښتونخوا نه بلکې ټولو پښتنو کې هغه یو غر و د سوچ په لحاظ، د ارادي په لحاظ، د عمل په لحاظ، او هغه څوک ریپلیس کولای نشي، د هغه ځای څوک نشي اخیستی. د هغه ټول ژوند د مبارزو نه او د ډېر صفا سترا سوچ او فکر او د هغې باندې د عمل نه ډکو هغه نن زموږ سره نشته. خو د هغه کمی پوره کېدل چې کمیانه به خدای خبر څومره زمانې اخلي چې د هغه غوندې څوک بل را پیدا شي.
تر دې وروسته د جنازې په مراسمو کې ګډونوالو ته په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وویل ملک امان کاسی په ټول ژوند د خپل قام آزادي غوښته او د ده په خبره همدا ارمان یې ګور ته یووړ.
په صحیح معنا باندې دی د دې قام وعده ته غوښتي دی کې هیڅ د ده بله خبره نه وه او د دې محکومه قام آزادي غوښتنه او ورسره یو اجتماعي قیادت یې غوښتي.
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سیاستوال ډاکټر عنایت الله خان بیا وویل ملک امان کاسای د پښتنو هغه سیاستوال و چې په ټول ژوند یې د هیڅ شی تمه ونه کړه او ټول ژوند یې د پښتنو او نورو محکومو قامونو لپاره وقف کړی و.
هر څه چې په زړه کې و، هر څه چې په زړه کې و، هغه د ده په خلو د ده په زبه و. په دغه دا مې نه کتل چې دا ولی خان ناسې، دا مې نه کتل چې باچا خان ناسې، دا مې نه کتل چې اسفندیار خان ناستې یا بل څوک ناستې، یا مجبه سنی لوی دی یا مجبه د ده مخالف ده، یا په دا مجبه کې به سنی چې ایډیان یې د هر شي څه بې فکره، هر شي څه بې نیازه، د هر قسم د مفادات څه بې نیازه، د هر قسم د عهدې او د کرسۍ څه بې نیازه. ډېر لوی عظیم سړی و، ډېر لوی سړی و.
الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.
سیاستوال ملک امان کاسی د جنازې په مراسمو کې په کوټه کې د افغانستان قونسل جنرال وحید الله مومند، د دغه قونسلګری یو شمېر نور ډیپلوماټانو، د بلوچستان د صوبایي حکومت وزیرانو، د پښتنو او بلوڅو ګڼو سیاستوالو، شاعرانو، لیکوالانو او په زرګونو نورو خلکو ګډون درلود. اته شپېته کلن پښتون سیاستوال ملک امان کاسی چې د زړه د ناروغۍ له امله یې د پنځمې په ورځ په کابل کې سا ورکړه، د جمعې په مازدیګر په خپل پلرني ټاټوبی چشمه اچوزای کوټه کې خاورو ته وسپارل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
کډمن اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی ساسې پام یو بل رپورت په لور راګرځوم چې د شفقدر های سیکنډري سکول د زده کوونکو په اړه دی. د شفقدر های سیکنډري سکول زده کوونکو د مقامي اوسیدونکو لخوا د سکول په مخ د سکول مخامخ میدان د قبضې خلاف نن احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي دغه کسانو د سکول لوی دروازې ړنګولې ده. دغه زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبضه مافیا پر ضد کاروای وکړي. نور تفصیل د سیمینه د مشال لړو خبریال شانواز ترګزی راکوي.
د شوقدر د سرکاري هایر سیکنډري سکول ماشومان وایي چې د سیمې اوسیدونکو څو تنانو د هغوی د سکول لویه دروازه ړنګولې ده او د سکول مخامخ په سزمکې قبضه کړې ده. د شوقدر په دې سکول کې د شوقدر نه علاوه حاجي ځای، پهلوان، قلعه خواجهوس، حلیمځای او د منسوکان نه علاوه یو شمېر کلي ماشومان زده کړې کوي.
دا نن موږ احتجاج کړی دی، موږ خپل حق پسې روتي، زموږ سکول بند دی، زموږ سکول اوبه بند دی، او موږ بل زموږ ګیټ پروت دی، نو موږ چې زموږ کوم حق دی هغه نیولې دی کسانو، او ګیټ زموږ غورځولې دی. بازار دې وجه غورځولې چې مثال زمکه نرا کوي دا زمونږ غزمه کرا سرکاري سکول دې زمکه باندې داوا کړی دا.
نور رحمان د هم جماعت زده کون کې د هغه ول چې هغه د دروازې پړنګېدو خفه دي ځکه چې سکول غیر محفوظه شوی دی.
زمونږ استاد هم چې راځي نو ډیر پیار راځي، زمونږ شاګردان هم ډیر پیار راځي، ځکه چې مخکې خو په ګیټو نه چوکیدار به تلاشي وکړه، اوس ګیټ نشته چې موږ دې سه خودکش راشو د ماکو کې داغه خو به زموار خامخه هم دوی.
دغه ماشومان د شوقدر لوی بازار ته راوتلي او د قبضه مافیا او یا د هغه تنانو چې د سکول دروازه ړنګولې و د هغې په ضد ناره وهلې. نو په دغه دوران مو د سکول استاد سید زاهد شاه سره خبرې وکړې.
حکومت بار بار د وینا نه، بار بار د نوټس نه مغوی سو دغو نه کړله. دا زمونږ یو حق جوړیږي چې مونږ د دې سکول په سر باندې مونږ تنخواه اخلو. هزار بار سو ماشومان دغه سبقونه وې، د دې ته برابر ملوشی د سکول مین گیټ غرزیدل دی تقریبا یوم یشته شولا هیڅ قسمه د حادثه هیڅ بدن نه لګی
لدی ورستو مو د تحصیل شو قدر اسسټنٹ کمشنر جاوید انور کمال ته دغه ځوانانو ستونزې وړاندې کړې نو هغه وویل چې ممکن نه ده چې د یاد سکول ماشومانو ته ورپی خستون زنن هوار شي ځکه چې هغه پر عملیات شروع کړي او په یاد سکول کې د سبق ویون کشمیر د سید زاهد شاه پوینا د یو زرو نه زیات دی او د دروازې د رنګی دورستو دغه ماشومان محفوظ نه دي پاتې شوي دی وایي چې حکومت دې باید د سکول په ځمکه قبضه کوونکو په ضد کاروایی وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
قدر من اوردونکو د مشال اډو خبرونه ته تاسو غوږی د ورسپانه فنشنل ټایمز په یو مقاله کې راغلی چې سیاسي بحران نه بلکې زیاته آبادی د پاکستان لپاره لوی خطر دی او دا رنګ د دې هواد د مخ په زیاتیدونکې آبادی نتیجه به ډېری خرابې وي د مقاله نور غټه کې له اسرار لم مومن څخه خبر
په فائنانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال وکټر میلټ په خپل یو مقاله کې لیکي پاکستانی سیاستوالان چې دا مهال د حکمرانۍ د څوکۍ لپاره په اسلام آباد کې له یو بل سره په جګړه بوخت دي په خپلو جذباتي ویناو کې له سره د اصل بحران ذکر نه کوي تده په خبره په پاکستان کې اصل بحران مخ په زیاتیدونکې آبادی ده اقتصاد پوها او د مردم شمارې د ادارو کارکونکو په آن پاکستان ته دا مهال وی خطر د مخ په زیاتیدونکې آبادی لوجې دی پاکستان چې کله جوړ شو نو هغه وخت یې آبادی 3.5 میلیونه وه خو اوس د غشمیره شاوخوا 200 میلیونه ته رسیدلې او دا رنګ د هیواد د زیاتې آبادی لحاظ سره په نړۍ کې په شپږم نمبر دی په مقاله کې راغلی دی د قدرتي وسایلو په خاص توګه د اوبو پر سر شخړې حکومتي خدمات او بنیادي جوړښتونه لوړاندې دومره خراب دي کچېرې اسلام آباد د خاندانی منصوبه بندۍ د امریکایانو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي نو بیا هم دغه حالات دومره په اسانه نسیخه کېدی همدارس کراچۍ چې په نړۍ کې یو لوی خارونو دی پکې د اوبو ډېر سخت کمې دی او دا رنګ په یو وړو کې کور کې لسو کسانو زیات خلک اوسیږي او خاریان یې د بسونو په چتونو سفر کوي په هارډورډ سکول کې د آبادی او اقتصاد څانګې استاد ډیوډ بلوم وایي که په راتلونکو لسو یا شلو کلونو کې د پاکستان دننه همداسې بیروزګاري برقرار وه نو دا هیواد به له یو داسې بحران سره مخامخ شي چې په تیر وختونو کې به یې مثال نه ملاویږي د ده په خبره په پاکستان کې په لکونو ځوانان بیروزګاره دي او دوی ته د روزګارونو برابرولو سره به د دې هیواد په اقتصاد لوی بوج راځي یو اقتصاد پوه ثاقب شیرانی وایي په پاکستان کې سیاستوالان له انتخاباتو پرته په بل څه لسره سوچ نه کوي د ده په خبره په پاکستان کې افرادی قوت په تیرو دوو لسیزو کې شاوخوا یو په دوه زیات شوی او 6 میلیونه ته رسیدلې دی په کار وا چې هر کال 3 میلیونه خلکو ته روزګارونه ورغل کېدی خو داسې ونه شو په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې پرله پسې د حکومتونو لخوا د بې غورۍ له کبله دا هیواد د بنگلاديش او ایران په څیر د زیاتې آبادی لرونکو ملکونو څخه هم وروسته پاتې شوی په پاکستان کې د آبادی کونسل مشر زیبا ستار وای د ترګری په څیر مخ په زیاتیدونکې آبادی هم د دې هیواد په هر یو وګړي اثرات کړی دي خو هیڅوک نه غواړي چې په یادو دواړو ستونزو خبرې وکړي نوموړی زیاتوي باید چې د ټولنې هر وګړی د خاندانی منصوبه بندۍ عملي کولو لپاره خپل رول ولوبوي د دې په خبره د نورو انسانانو پیدا کولو پر ځای په کار د چپدې هیواد کې د موجودو خلکو د بهبود او فلاح لپاره کار وکړل شي
اسرائیلم مومند او چیتاسته قدمونو بدونکو رپورت وړاندې کول په پاکستان کې شپږ کال وروسته د سپتمبر په 13 منېټه یو کس ته د 500 سزا ورکول کیږي د دې سزا په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې د 500 په سزا باندې ست دوام ورکړي بلخوا د قانوني چارو پوهان د 500 قانون په اړه وایي چې په دې حق له بدلون هله راتللی شي چې پارلیمان پرې قانون سازي وکړي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پر راتلونکي 13 ستمبر شعیب سرور نامي یو تن ته د 500 سزا ورکولو په اړه خپل تشویش څرګند کړی دی او حکومت نه یې مطالبه کړې ده چې د 500 پابندۍ په اړه د باقاعده اعلان وکړي په دې اړه د بشري حقوقو کمیشن چیرمن کامران عارف مشالډیو ته وویل چې پاکستان مسلم لیگ نون حکومت دا ویلي وو چې 500 سزا به نه ورکوي خو اوس دا خبره د حیرانتیا ده چې د 500 حکم ورکړی شو د 500 په سزا د تحفظاتو په اړه د مشالډیو سره په خبرو کې زیات زیاته کړه.
زمونږ چې کوم تحفظات دي د پانسي سزا په باره کې هغه ډېر زیات دي. زمونږ لومبه تحفظ دا دی چې پاکستان د وخت کې کوم عدالتي نظام دی دا د هغه معیار نه دی چې هغه نه منتدا یقین وشي چې دا کس ګناګار او که نو. لکه دې باره کې ډېر شکوک او شبهات دي. زمونږ چې څنګه دغه کېږي پولیس انویسټیګیشن کوي، څنګه خلک شهادتونه ورکوي، څنګه فیصلې کېږي، دا چې کوم سیف ایڈمنسٹریشن آف کرمینل جسٹس دا هغه سره مطابقت نه لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تیره شپه خپل یو بیان کې دا ویلي دي چې شعیب سرور نامیتن دا وخت په هری پور جیل کې دی، چا ته چې د راولپنډې په اډیاله جیل کې په 13 ستمبر د پانسې سزا به ورکړې کېږي. ایچ آر سی پی په وینا چې نوموړي ته اویس نواز نامې یو تن د وژنې په تور کې کال 1998 کې د مرګ سزا ورکړې شوې وه. ایچ آر سی پی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د شعیب سرور خپل خپلوانو د معافۍ لپاره صدر ته درخواست هم کړې وه او د دیت او قصاص د لارې د مسلې د هوارولو کوشش کوي. ایچ آر سی پی په وینا چې موږ هم په صدر زور ورکو چې د رحم په درخواستونو دې غور وکړي او د مرګ سزا دې په عمر کې بدل کړي او حکومت دې د قانون د کتاب نه د مرګ سزا د منسوخې په اړه هم اقدامات اوچت کړي. د مرګ سزا یا پانسې سزا د ختمولو په اړه د قانوني چارو کارپو شهابالدین خټک وایي چې په پاکستان کې د دې قانون تبدیلی صرف د پارلمان د لارې راتلی شي.
حقیقت دا ده چې دلته یو فیوډل پولیټیکل اکانومي ده په دې ملک کې. دلته حکمران چې دي هغه 80% یا 15% چې کم ناست وي هر وخت په اسمبلی کې هغه جاګیردار دي او د جاګیردار خپل یو کلچر وي، د هغه د حکمرانۍ خپل یو طریقه وي. نو سو پورې چې لینډ ریفارمز نه وي شوي او دا غټ غټ جاګیرونه ختم کړی شوي نه، نو زمونږ یو اداره هم نشي ټیکېدای. ځکه چې دا علاقې جاګیردار شي هغه اول چې هغه حکومت کې راشي نو هغه اول آی جی پی په خپله مرضۍ راولي، بیا هغې نه بعد ایس پی ګان په خپلې مرضۍ راولي. نو زما عرض دا ده چې زمونږ دا څومره مسلې چې دي دا زمونږ د دې فیوډل سیستم نه راوځي. کار ده چې مونږ یو سوشل ډیموکراټیک او یو صنعتي ترقۍ والا دور طرف ته لاړ شو.
د فکر ده دا وخت په ټوله نړۍ کې سلیری سره کسان د پانسې سزا په انتظار کې دي چې پکې 8000 پاکستان کې دي. د یادونې وړ ده تیر حکومت کې پخوانی صدر آصف علي زرداری د پانسې په سزا غیر رسمي پابندي لګولې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. قدمان اردوونکو، د پاکستان په کراچۍ ښار کې په دې وروستو کې فرقه ایزې نښتې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې د شیعه او سنی مسلک ډلو مخکښ مشران وژل شوي دي. دا چې په کراچۍ کې د فرقه ایز تاوتریخوالي وجه څه دي او د دې مخنیوي ولې نه کیږي، په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ ښار کې د جبې او سیاست پر اساس د هدفي وجنو ترڅنګ د مسلک په بنیاد وجنې هم د پخواره هڅې روانې دي. په یاد ښار کې د شیعه او سنی مسلک ډلو یو شمېر مخکښو مشرانو ترڅنګ د دغو ډلو ګڼ شمېر غړي هم وخت په وخت پنخه شوي دي. په تیرو 4 ورځو کې په کراچۍ کې د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکي 2 مخکښ دینی عالمان وژل شوي چې د دې راوروستو قانون هم په حرکت کې راغلی او امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې راهسې 25 مشکوک نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په نیول شوو کسانو کې د ناقانونه ډلو غړي هم شامل دي. دا ټول د ناقانونه ډلو کار دی. دا ډلې د یو بل د نظریات نه منلو په بنیاد یو بل پنخه کوي، بل کراچۍ ښار د دوی لپاره د پیسو د پیدا کولو لویه وسیله ده. د پیسو، چندو او قلنګونو په سر دوی د یو بل سره جګړې کوي. په دې وروستیو کې د فرقې ځنخوتو د تیزې شوې لړۍ وروستو امنیتي ځواکونو هم چاپې زیاتې کړې او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولي دي. عتیق شیخ زیاته کړه دوی ته ځینې داسې واحد هم پلاس ورغلی چې کوم دریم لاس په دې وجنو کې ککړ دی او هغوی په پاکستان کې د فرقه ایز تاوتریخوالي د زیاتولو په موخه د دواړو فرقو د سر خلک پنخه کوي. خوشنون کې وایي د کراچۍ ترڅنګ په ټول پاکستان کې فرقه ایز تاوتریخوالي دوام لري. کارپو توصیف احمد خان وایي د پخوانی فوجي ولسمشر ضیا الحق په زمانه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي تخم کرل شوی دی. د هغه په وینا دوه اسلامي هیوادونه د متحاربو شیعه او سنی مسلک ډلو تر شا ولاړ دي.
جو ٹارگیٹ کلنگ ہے اس میں کوئی
یہ وہی پکڑا چے کہ ترسر کی دن کو فرقے جون خط باندھی چ توپیر نہ دے پرے وتلے دلتا دوڑا متحرب ڈلی پیو بل باندھی گزارو نہ کبھی او امنیتی زو کنا دے فرقے جون خط ترشا ولاڑو قوتونو د زواک لوجے پدی وجنو کی د ککڑو عناصر په زد هیڅ نشی کولے او همدا وجہ دا چ دا وجن لا هم دوام لري پدی اڑا دایو تاثر هم عام دے چ پکراچے کی فرقے جن خطے پ اصل کی د ایران او سعودی عربستان ترمنز غیر مستقیم جنگ دے بل لورتا پولیس چارواکی وای دوی پدغن خطو کې ککړ یو شمیر عناصر نیولې دي او د دوی څخه یې په دې اړه پلټنې شروع کړي چې دغه خلکو ته پیسې وسله او نور اکمالات څوک اولی ورکوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.